سلام ستړي مشي د ماسکیارت څلور بجې دي تاسو سپوږه کلا ساتي رادیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیل شو خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسرائیلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرائیلو کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی چې د تهران اوسیدونکي به ژر د دې کار پای پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیلو په تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په ننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او له سلو په بخنې سره او له سلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ یو ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو د امریکا سفیر مایک حکابي اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل لور ته نن اسرائیلو هم پر ایران تازه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پاوز ویانت افی دفرین نن دوشنبه خبر اعلان ته وویل د 500 جنګیالو توکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه ورکړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه راډیو فردا لیکي د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون نه زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روسه خپره شوي نه دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغې چې اسرائیلو د جون په 14مه د پوځ لوړ پوړی غړی او اټومي کارپو په نښه کې د خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده. راپورونه وایي چې له تهران او نورو لویو ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک دي. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ شوبلې په اړه څه ویلي نه دي خو د روغتیا وزارت تاییده کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1220 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچي په ملګرو ملتونو کې غږ کړی چې د دې هیواد د اسرائیلو یرغل په رسمي ډول وپیژني او یې خندي. ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایه قوې د خبر په خبرولو سره ادا کړې ده چې فکری د اسرائیل له استخباراتو او موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال په لندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو ده. قزاقستان خپل یو ډیپلوماټ یرکین توکوموفو د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی. د قزاقستان د رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې نن دوشنبه لیکلي دي دغه ګمارنه د ولسمشر قاسم جومارو توقایف له خوا شوې ده. د قزاقستان ولسمشري ماڼۍ توکو موف یو تجربه کار ډیپلوماټ کړی دی چې د ولسمشر تر څارنې لاندې د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې کار کړی دی. قزاقستان له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي خو دغه ډلې په رسمیت پیژندلې نه ده.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونې په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې یم. په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په اړه خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپل وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونې میلمه دی. ډاکټر صاحب حکمت جو، یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونه تستړي مسئ.
خوشحاله اوسه مننه کوم سردار صاحب تاسو ته او درنو او دونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. دغه دیوینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې د هغوی له جملې نه یو هم دغه ده چې دغه شخص کله چې وینه ورکوي د ده دغه د هډوکو مغزو چې دي هغوی وظیفه د وینې تولید ده هغه تمرین کېږي او هغه فعالیت کوي او هغه نوې د وینې حجرات جوړوي. پخواني د وینې حجرات چې د ده په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي چې دا هم د ته البته اخروي ګټه رسوي او د ده په خپل عضویت کې هم هغه زاړه حجرات د عضویت نه خارجېږي او د وینې نوي حجرات دي غذایي نیسي چې دا د ټول نه لویه ګټه شخص ته بلل کېږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کومو حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموما دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دي چې د خوندیني سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي یا د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز وخته دي او قلبي جراحي د هغو په مرستې صورت نیسي ډېره وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه د وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدی شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغو ته د سره حجراتو ورکړه صورت نیسي. یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته د صفحات دمویه یا د پلاتلتس په نام سره یادیږي د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کېږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کېږي. او څلورم هغه کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کېږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کېږي، وینې مقدار کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې د سرطان مریضان ډېر ګرمي هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي، خصوصا د وینې په سرطانو باندې، هغه مریضان ته باید په کافي اندازې سره او متوطن شکل سره وینه ورکړی شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کېږي او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزي ولري، او یا داسې د مور او د نوزاد یا د جناین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د نوې زیږېدلې ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کمخونۍ باندې اخته وي چې کله تولیدېږي. نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هېوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کمخونه وی هغه کمخونی تشخیص کېدی شي او د مور په ګیره کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالی سبب کېږي او د وینې د کموالی له وجې د مور په ګیره کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کېدلی شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم چې د مور په ګیره کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کېدلی شي. او بالاخره آخري حالت هغه حالت ده چې هغه میندې چې هغوی ولادت کوي خصوصا هغه میندې خپله حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالی سبب کېدی شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتېږي، ولکه چېرې غذایي مواد لکه وسپنه، ویټامینونه، ویټامین بی ناین، ویټامین بی ټویلف، د ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کېدی شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کېدی شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کېدی شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو لدې هر اړخیزې او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکې دې چې خبرونه ته راشو، مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننۍ خبرونې په اړه معلومات خبر کړي وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پوښتنې مطرح کړي دي. ځینو نور مونږ ته پوښتنې را لېږلې دي په ویب سایټ کې، هغه به بیا زه تاسو ته ولمنم. اول به د دغه ګران اوریدونکو پوښتنه واورو، د ما تخنیکي همکار به پلی کی وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم د کوزی پښتونخوا بر ډیر ځخه. زما پوښتنه د ډاکټر صاحب سره دغه ده چې زما 2 کلن لور ده او د هغې وینه کمیږي، نو د هغې له وجې نه بیا په لاسونو او خپو باندې دړي. کله چې مونږ ور ټیسټ وکړو دوایانې ډاکټر ورکړي سټیم دپاره میاشت نیمه ښایي او بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې علت څه کېدی شي او د دې صحیح درملنه څه ده، که مونږ ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واورېد، ان له دیر نه خپل پیغام پریښی، وایي کور کې ماشومه ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموالی سره د چا کېږي، که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، په ګیر کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته وایو په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواع یا شکلونه د کمخونی رامنځته شي. په زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه ته مثلا سفیروسایتوسس وایي، یا ارګنیسمل نکچورنل هیموګلوبین یوریا وایي، یا یو تعداد انزایمونه کم وي لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دیهایدروجناز ډیفیشنسي موجود وي، یو تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وي چې په هغه کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وي. نو دغه حالات که چیرې موجود وي، نو دا به بهتره وي چې دوی د یو وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي، تر څو چې اول باید د دوی د کمخونی نوعیت تشخیص شي چې کومه نوع کمخونی ده. او کله چې هغه نوعیت د کمخونی تشخیص شو، بیا کولای شو چې د هغې تداوی په ښه شکل سره مخکې یوسو. مثلا هغه مریضان که چیرې هغوی سیکل سل انیمیا ولري، یعنې هغه نوع کمخونی چې په هغه کې په هیموګلوبین کې مشکل موجود وي، یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، دغه حالت کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لرې شي، بیا هغه کمپونی ښه کېږي. نو هر نوع کمپونی ځانته یو خاص میتود د تداوي لري چې بیا هم دا تکرار او مچول باید دغه نوعیت د کمپونی تشخیص شي، عامل د کمخونی باید تشخیص شي. نو دغه کمخونی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم کې کیږي. نو جلدي انتفاعات کېدای شي چې په مختلف کمخونیانو کې پیدا شي. نو بیا هم وایم چې د کمخونی یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نوعیت تعین شي. انشاءالله مریض به کاملا ښه شي. که د ویټامینو کموالی موجود وي په کافي اندازې سره ویټامین باید مریض ته ورکړل شي. که د اوسپنې کموالی موجود وي، اوسپنه باید مریض ته ورکړل شي. که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمخونی سبب شوی وي، هغه باید تداوي شي. او که چیرې د وینې مغزو نه شي کولی چې په کافي اندازې سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي، هغه حالت باید تداوي شي چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزه ترانسپلانټ شي، یعنی پیوند شي، چې د یو کس نه یو مریض یو شخص نه سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مغزه ترانسپلانټ کېږي یا پیوند کېږي. چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي، ګردې ځینې مزمن امراض کېدای شي کمخونی مریض ته پیدا کړي، یا هغه مریضان چې کېدای شي هغوی خونریزي ولري کېدای شي چې کمخونی ورته پیدا شي. همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي، په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي. همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرد چې موږ ورته تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي، دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي. خصوصا لید یا سرد په رانجه یا په فارسي کې چې سرما ورته وایي، په رانجه کې ډېر زیات موجود وي. نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانجه کوي، نو دا کېدای شي چې د لید تصمم باندې دغه ماشومان اخته شي. نو دغه د رانجه ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمخونی رامنځته کړي، نو ځکه دغه رانجه نه باید استفاده صورت ونیسي. یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سرب ولري، نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سرب په ترکیب کې ولري، د هغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي. کېدای شي چې په کافي اندازې سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي، او دغه لید پویزنینګ یا د سر په تسلم رامنځته کوي چې دا کېدای شي مریض ته کمخونیانې پیدا کړي او مریض په کمخونی اخته کېږي. نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیالله خان ته، دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي. بالاخره د کمخونی اسباب ولټول شي، نوعیت د کمخونی تشخیص شي، د هغې مطابق بیا تداوي مخکې وي. که چیرې وینې ته ضرورت وي، وینه ورکول کېږي، او که چیرې دوا ته ضرورت وي، دوا ورکول کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که څه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کمخونی لري، عمر یې 40 کاله دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم دی نواب ورو ته باید زو وایم چې پلاسینګان یې معمولا هغه کمکونیان دي چې په دې کې دغه پلاسینوګلوبین چې پروتین ده د سړو حجراتو په منځ کې موجود دي او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې تلاسیمیا په دې معنا چې دغه د ګلوبین پروتین چې دوه نوه البته دغه ده چې یو د الفا ګلوبین په نامه سره یادیږي او بل هم د بیتا ګلوبین په نامه سره یادیږي، د دغو په جوړښت کې مشکل موجود ده چې ځکه دغه تلاسیمیا هم د دغو د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کېږي چې یو الفا تلاسیمیا ده او بل هم بیتا تلاسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي. دا مریضان داسې خاص سببي تداوي شي وي چې باید د دې مریضانو سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضانو دپاره کله چې کم خونه کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیټیکي ډیفیکټ ده، یو جینیټیکي تشویش ده او مریضان دپاره فقط د دې انتقال صورت نیولی شي او کله کله ضرورت پېښېږي چې دوی توری هم لري شي ترڅو چې دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط همغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورت نیولی شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په میندو کې پیدا کېږي، اوسن هغه میندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کېږي، یا مطلب هغه میندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې چې معمولا دغه عمر د اتلس کلنۍ نه شروع تر پنځه دېرش او تر څلوېښت کلنۍ پورې کولی شي چې ماشوم پیدا کړي. دوی کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدی شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي غذایي موادو کې ښایي په کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی ناین، ویټامین بی 12 موجود دي کنه دي، ښایي په کافي اندازې سره اوسپنه او زنک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمکونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمکونی سویه ډېر زیات وي، یعنې هغه د هیموګلوبین سویه چې معمولا په ښځو کې باید د 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیشکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمکونی ده، بیا د دې مطابق د دپاره تداوي شروع کېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب. دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دې چې راسم مطرح کړم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکنیو ورو چې تلسیمیا باره کې یو څه معلومات وغواړم چې دوه پنځه نور هم اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې چې تلسیمیا مریضان ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي، یو بل تداوی ده چې د آیرن چیلیشن تراپی په نامه سره یادیږي چې دوی لپاره دغه دواګانی ورکول کیږي تاسو چې دوی چې زیات وینه اخلي د وینې د زیات اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کیږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه لوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کیږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګان دي ورکول کیږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کیږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانټ وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کیږي، چې هغه هم کیدای شي چې تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هر غذاګانې چې په هغه کولی شي چې کمپنی تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې دیګر دفن کافي اندازې سره دیګر خوري، هغه کافي اندازې سره وسپنه او همدغه ویټامین اخلي او د کمپنی باندې نشي اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وخت نه استفاده کوي، لکه صرف وخت یا مثلا د مایع وخت یا همدغه سې چرګ وخت هم، ولی د چرګ وخت دونه موثر نه ده، زیاتره صرف وخت چې دی پسو وخت یا مثلا د غوا وخت یا د غوایي یا د کوسکي نو کافی اندازه سره وسپنه لري د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خوبی زیاتر اندازه سره وسپنه لري، منیس خصوصا سره منیس کافی اندازه سره وسپنه لري، نو بیا هم دی کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، گندمه دا کافی اندازه سره وسپنه او هم اینجان بینایی لري. همدارنګه لیمو، نارنج، مڼه هم په کافي اندازه سره وسپنه لري او نور ویټامینونه هم په خپل ترکیب کې موجود لري. نو ځکه د دغه غذایي موادونه که چیرې دوی استفاده وکړي، دوی به په کمپنی باندې اخته نه شي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. تخنیکي همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکي موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکي، د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته ښه راغلاست، مایکروفون تاسو خدمت کړی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح
کړئ. استاد لاله احمد سروت صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم، خدای پاک دې چیرې جوړ وي.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سمي سلام ډاکټر صاحب ته وایم، سلطان احمد سروت صاحب تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الهادي تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مټاکره ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې اوس ځوانان مثال شزینه یا چیرې په کمپنی باندې اخته یي، دغه ګولۍ چې مثال دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي، دا سری ګولۍ دا څونه مهمې دي د وینې د کمبود لپاره؟ دلته اکثره کسان سروال صاحب محترم چې دغه ګولۍ ورکوي یا تا خوري اعلان په کورنۍ کې وي، دا چې بیا کیفیته ګولۍ دي، نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولۍ دي، نه پوهېږم نو ما څه خیر څه د چی په نامه باندې دغه ګولۍ څونه مهمې دي. او بل ترکاری که خو ډاکټر صاحب نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوال سیمه کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري، دغه ترکاری ان مثال د خبري اخو د ډاکټر صاحب ول نو کې ور د ما وردونکو ته تشریح کې شاید ډیر وردونکو نه اوریدل. ترکاری مثال لکه پالک ول لیمبو سودا شان ول دا څونه مهم دي. او دغه سره ګولۍ په اکل باندې که ډاکټر صاحب معلومات اوریدونکو ته ورکړي، ځکه ما چې اوریدل دي ډاکټران سره دا ډیر مهم ګولۍ دي، او ځینې کسان کته خورینه کورنۍ ته څوک خورینه ډاکټر سرواز صاحب سره مرسته.
هتل صاحب، دغه ګولۍ نوم چې دا تاسو ولې دا خرڅېب درملتونو کې نوم لري که رنگ سور ده یا پاکټ سور ده؟
دا سره ګولۍ ورته وايي په کلینیک نه پوهېږم، د کمخونی لپاره ورکړي دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکړي، وړیا ورکړي، خصوصا د زرانه وتی ډیر ورکړي. شنه نه دی ما سينم به یاد وتی سرواز صاحب.
سم ده، اتمن ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب پیژني، ډاکټر صاحب د چیپ نوم باندې دي؟
فولیک اسید.
ها ها ها، فولیک اسید. ډاکټر صاحب، د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدونکو دی، له هلمند تماس نیولې دی، ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصنغو نجونو او میندو ته چې په کمخونی د چاروي د فولیک اسید ورکې د سری ګولې دې یاد کړې دا څومره ګټه ورې دي او د خوراکي موادو پاکلې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته. ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي.
مننه کوم سروت صاحب د عبدالله تعال ورور له هم مننه کوم چې د سیمه ولایت څخه یو سره تماس نیولې. دوی ته باید ووایم چې اول مختلفې دواګانې دي چې کوم هم تداوی کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسلفات چې د اوسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده، هغه دوانه استفاده کیږي چې سپره ګولۍ بولي. همچنان فولیک اسید تابلیتونه هم کله کله د دې تداوی لپاره استعمالیږي او کله کله د ویټامین بي 12 تابلیتونه یا انجکشن هم د کم خونیکانو تداوی لپاره استعمالیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک یا تر خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي، دوی په کافي اندازې سره غذایي مواد دسترسي نه لري، نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هېوادو ته. نو هغه هېوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي. نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي، د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسي نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دوی ته هره میاشت پیښېږي دا هم د دې سبب کېږي چې په کافي اندازې سره اوسپنه منرالونه وینه د دوی له بدن نه ضایع شي چې دا هم د دوی دغه کمخونی حالت تشدیدوي. نو دغه کلینیکو کې چې د ډاکټر صاحبان لخوا نه کومې دواګانې ورکول کېږي دا ډېر زیات موثره دواګانې دي. معمولا دغه دواګانې د دبليو ایچ او لخوا نه پخوا تمویل کېږي، د کلینیکو ته چې کاملاً ستاندارد دوا و زه اوس نه پوهېږم چې کوالټي د دې دوا به څه وي، خو د فیروسلفات د تابلیتونو استفاده کېږي چې دا معمولا 350 میلی ګرامه دي او مریض ته روزانه یو تابلیت ورکول کېږي. او که چېرې د اوسپنې په کمخونی باندې دا مریضان اخته وي کېدای شي چې دې مریضان ته تر شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمخونی یې ښه کېږي. که چېرې د ویټامین بي 9 کمخونی ورته رامنځته شوی وي بیا مثلا د بي 12 چې هغه د میګانو بلاستیک انیمیا وي، نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادیږي او یا دا چې د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي، د دغه دواګان د دې په تداوي کې استفاده کیږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا هیمولایټیک انیمیاګانې یا مثلا هغه انیمیاګانې چې د کانسرو یا د مزمن اغراض د عمله هغوی کې دوی کافي اندازې سره موثر نه ده، نو ځکه اول باید نویت د کمخونی تشخیص شي، علت د کمخونی تشخیص شي، بیا پس له هغه د یو مطابق دوا ورکول کېږي. نو ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوع کمخونی ورکوي، هغه باید تشخیص شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیر ولایت ده، خصوصا کچېره د هلمند د ولایت په سطحو غږېږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسي لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته یا مثلا غرونه دي هلته سبزیجات نه شي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره د کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې هره ترکاري از عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه موثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او وسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول وسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی انشاءالله د هغې کمخوني چې هغه د فولیک اسید، ویټامین بی 12 یا کوبالامین او د یو وسپنې د کموالي له وجې مای سره دي، نو دوی به انشاءالله پیاخته شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید په یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټیو کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستمه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کېدی شي خدای نخواسته چې سمونه نیزل شي بیا د انتانی امراض رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه حیوانات و آمی بیاسزه و آمی و جاریه و مثلا مختلف چینجی در امراض رامنځته کېږي. موضوع که دیدی پر کاره و پاکولو که او همدارم گرد دیدی پا کارلو و سرابر کولو که باید دیر محتاطی و سیجن کورمه ایسانی استفاده بشه و دیر جاب باید پاک شی پس لغنا باید استفاده بشه. مننه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو له پورا او کافی او جامع معلومات څخه. مخکې دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې. از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسي عمران الله کاکړ. دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکل صاحب خبرونه ته خره غلست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړ یم، جرمني هیواد کې ژوند کوم. د دې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز موږ کو خبرونه کې برخه واخلې. ستاسو لور کی څوکلنه ده؟ سپټالیسما اخته ده او دغه د غیر تداوی لپاره ست سہولتونه ست په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي الته چې تداوی شهر میاست کې څنګه ک معلومات راکې مهرباني کوي کار سره.
ډیره مننه چې وخت مو راکې. مالو راکې تقریبا لاسکلنه ده، نو په لومړی ځل زه غواړم ډیر لاند وادیم. په لومړی ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا 2 کلن د سیو ک 3 کلن نو د سی خب اغین مخ کې دا خه صحت مند او خه د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سی ورځ ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله. د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارام به. او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ور کوله. بیا موږ د مخبل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد دی، پوهنوي ډاکټر اسلام زین میږي. نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټی وی پونتون کې استاد دی، ولته کار کوي. نو هغه تا هغه محل ما ویوړل، نو هغه چې وکت دا هغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې، نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانه ته ویسه الته یو ټیسټ دی، ایچ بی ایف الکتروفورسس وته وی چې دا ورته وکي. نو هغه محل اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ ورډ، او مونږ هم تازه له پونتون فارغ شوو. او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روښتون کې کېده، بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې، هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو سمو د روس لاړم پیښور ته، او هلته په آر ام ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی، هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي، چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي ای2 او اف یو او اف2 فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتولوژي او پیتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغانو لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خیژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خیژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی، هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونو او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خیژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خیژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خیژیږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فولاد فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نه کړ چې هغوی په هیماتولوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کیدای شي ما یو نفر دو نفر پیدا کړی، نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نور عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خیژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي، په خلکو یې ورحمېږي. نو دا ډېره سخته موضوع ده چې کورنۍ ورسره سر او ګریوان دی او انسان له مادي او معنوي ټولو قوت نه دا خلاصي څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لږ
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زه بیا ترې پوښتنه وکړم.
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانه ته هغه ټیسټونه تاسو چالت وکړل په افغانستان کې نه کېدل، دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت کې په ټول کابل کې صرف فیمک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه. ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبانو ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا ده چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه. خو مهم دا ده چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص یې هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران امضا وکړه چې دغه مرض دی نورې مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یستو، وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کېږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه ده نوې جوړه شوې ده دریاب په نوم یو شفاخانه ده پرایویټ شخصي، دوی چې دي د وینو د خیژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینی کسان بیا کومک کوي، بیا هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولی کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونرانو موسساتو هغوی کومکونه کول، دا په وړیا ډول کېده. خو متاسفانه په دې برخه کې ډېره همکاري نشته او ډېر داسې کتنه نه ده شوې. یو مهم شته چې زه باید فکر نقطه وکړم او اشاره وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دېرش ولایاتو کې قدیم مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولی کلینیک نه چې هلته سینټرفیوژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لرې کوي یا تجزیه کوي. که چېرې د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار هغه ورته ورکوي، او که پاکټ د آر بي سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه، نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي. نو پول کلینیک بیا کولی شي چې هغه سکي سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کې تجزیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته. دا یو عادي خبره ده، خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي وته لاسرسی نه لرو دغه شي ته. نو بل دورکۍ صحت، نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی. که سوري سکونه کې نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي. ډاکټر صاحب په لینډ کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراکزامین یا ډیفراکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینس دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ نشته، 10,000 نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو ولس کلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا کچېرې وینه مثلا په نهي شدېش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابېږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي، غاښونه یې خرابېږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي. ډېر مهم چای چې دی دغه پانکراس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا ځکه یې هغه خرابېږي. په ځینو حالاتو کې مثلا د دوی زړه ناکامه کیږي. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږېږي، خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږېږم. نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري، دوی بیچارهګان په اشد د مشکلات کې دي، په اشد د رواني، ذهني، مالي، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمه دی، تاسو ارایز واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې ښه متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیزه او کمیټه جوړ کړي، دغه اوسنی خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږیږي. هغه مریضان خیر ده د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، دغه شفاخانه ډاکټران چې دی هغوی ته ټریننګ ورکي، هغوی د لږ کپیسټی بلډینګ یا لږ په دې برخه کې پوهی کې، ځکه افغانستان کې دیني متخصصین نشته. نو زما پوښتنه کوم خاصه نشته، ځکه ما ټولې پوښتنې په 10 کلونو کې حل کړي. که ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري زه آماده یم.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. عمران صاحب کاکړ دیوی لورکۍ پلار دی، لورې په تالسما باندې اخته ده. ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوق پاک له وغه ده، تاسو ورته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو؟
مملکم سرور صاحب، اول خو کاکړ صاحب ته وایم چې کله به شي د پروګرام پر راغلي مننه، او ډېر ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا په باره کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده صحي سیستم او کوم مشکلات چې هغه هلته وجود لري دا ټولې ډېر واضح تشریح کړو. د دې د نظر په باره کې زه باید ووایم چې دغه خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې ډاکټر صاحبان البته نه وته نه ووځي،
کنه موږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکتران درلودو ولې متاسفانه چې هغوی اوس یې هم نشته دي چې دغه همدیتي شرایط د جنګونه ټول دغه 50 کلن جنګ او بدبختي د دې سبب شو چې زموږ تاسو دغه صحي سیستم اوس هم په هماغه پخوانی شکل پاتې ده او څه پرمختګ پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو د کسب اسلامځای ته وړی ده، هغه ډېر ښه تکړه متخصص ده چې موږ سره استاد په طبي پوهنتون کې د اطفالو بخش کې همدغه ناروغان معمولاً تداوي کوي، ولی متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل ده، مشکل وجود لري. ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هېڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان ووتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره، دوستانو سره، او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي دي چې هغه میډیسان ده چې هغه البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کوي او ډاکتران سره په ارتباط کې یو. موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایو چې زه خپله آرام یو او وایو چې خدای ناخواسته بلا مې ورپسې په افغانستان، نه هغه شی نه ده. هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو. خو خدای مهربان ده، انشاءالله داسې وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو. نو دا پروګرام د ټولو ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاري هم دلته ادامه ورکوي. او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده، موږ به انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ کړي. هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو علمي جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شتخانه جور که تر سوش ده خلق ده خدمت نظرش چه نظر ده منو نخص
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځه ورېدلې وي. یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا ده چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا ده چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي، کله په داخل کې کله په خارج کې، د ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجه دي شپږ، یعنی لدې لارې نه هغه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري. مننه کاکر صاحب چې موږ سره وایي. یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایښی وو، فیض محمد میگی. ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیام به واورو وروستۍ شېبې دې خبرونه.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول ګډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه نه دي خبرونه ته منندوی کوم. زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د کوم علت ته په انسان کې را پیدا کیږي او د دغه د مخنیوي باره کې
ډاکټر صاحب حکمت جو. فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې څه نشو چې خپل د وینې فشار څنګه تولیدیږي، هدف یې دغه ده یا دا
چې تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات پرول لري، د وینې خپل حجم او همچنان د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پش کوي یا پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پش کوي. چې دغه د کانتراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته، او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وښيي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پرېشر وایي او بل ته یې هم دایسټولیک بلډ پرېشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پرېشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پرېشر د 100 ملي متر د سکون سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پرېشر په نامه سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او یو نه تر 15 اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پرېشر او نارمل دایستولیک بلډ پرېشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا پیک فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د سکون سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مری سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت ده چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د 15 یو نه ښکته کیږي، نو فشار دې ته ټیټ فشار وایي، او یا که د 15 نه پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وایي، چې دواړه حالت خطرناک دي. او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ که د یو نمونه واخلم، ډېر تایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار منځته راوړي، او کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار یې جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار یې ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شیان د وینې فشار څه شی کوي بېرته پورته کوي. نو دا یو خلاص معلومات د وینې فشار په باره کې وو.
ډېره مننه، بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. د غراز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زمونږ په خبرونه کې برخه واخیسته، تر راتلونکي اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
دغه